د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، او همداراز د ازادۍ میلمه په ځانګړې مرکه کې د هیواد له پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره تفصیلي خبرې اوریدای شي. خو لومړی په مکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د ماین چاودنو له 650 ډیر کسان مړه او ټپیان کړي دي. د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین ICBL په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په تیر یو کال کې د ماینونو د قربانیانو شمیرې خپرې کړي دي. د دې شمیرنو له مخې ماینونو په میانمار یا پخوانی برما کې تر ټولو ډیر خلک زیانمن کړي، چې د مرګ ژوبلې شمیرې 103 کسانو ته رسیږي. له میانمار وروسته بیا سوریه ده چې د مرګ ژوبلې شمیرې 933، بیا افغانستان دی چې د قربانیانو شمیرې 651، او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیرې 850 تنو ته رسیږي. د ICBL د راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې شمیر 15015 تنو ته رسیږي، چې 1903 پکې مړه او 3613 نور ټپیان شوي دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان جنو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وبلل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارتین اینلز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې د فریډم ناو ټولنې دې جایزې ته کاندیده کړې وه، نوموړي د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ، او تیر کال یې 3 میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې 11 سرتیري وژل شوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګې په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمو د یوې پوستې مخې ته والوزاوه، چې په نتیجه کې 11 سرتیري وژل شوه او 2 نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیښه تېر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا TTP ډېره فعاله ده، او د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې. بنیامین نتنیاهو همداراز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي، نو د اسرایلو حکومت به یې له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. دا خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو دې ته ورته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوی حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي.
ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاندې څنګه ویبل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا ولا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا ولا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څ خراب عادت ده خدای درا ولا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي، ل خپل هیواد څخه جلا کېدل دومره متاثر کړی دی چې لدې وروسته به شیرونه حماسي بڼولري، او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و، بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردې سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ اوس د کړو پاکل وای.
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی. او عملته لومړی د جمعات سبق او بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بل اخر امغه تل یو لیسې چې زمنګ د کلیم نوم دی، د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کیږي. ما تر دولسم پورې امغه تل زده کړې وکړې او لا غزا فارغ شوې. بیا د 1993 کال ولبته چې جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور ماده گیول وستا، او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخي برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان برېلې کړو. بلاخره د ادبیاتو د پښتو رشتہ حکومت د برخه حکومت هغه مې ول وستا او په 1998 کال تر فارغ شوه.
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدای ده چې اگر ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي، او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي، دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ، دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړل، همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زبا سم له لاسه دنده والم نه، انجینري ته چې زبا کمزي کې پر انجینري تر سره کم نه، مثال په دغه سي نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات داسې یو سړي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقې به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقې به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقې به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکم چې ما نه طرحه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې. دې
تر ازو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړل، ما ورسره خواږه نثر هم لیکلې ده. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په بڑا معنی زخپل او شعري ټول ګام لرم، او د نثري برخه د پارجدن واغه بیا دومره کار مې نه دی کړی. خو ولې کار مې پاین کړی وو، بیا د ژوند بس زنو مصروفیتونه بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډیر اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب دغه 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود 1998 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې په دغه کلونو کې چې ما کتاب کوم چاپ شروع د دغه لسو خواوشا د لسو کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعري ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې عقل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سي.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی، زبا دمدغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بيخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله، په ما د څو رزق قیامت دی، خدای درا والا چې ودی نوی نو سات را باندې نه تیریږي زما دا څه خراب عادت دی خدای درا والا او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای درا والا مال او دولت دی په بلاوي زما ته پکاري خوښ مې له تا سره غربت دی خدای درا والا او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردیسه ورته مې کړی ستا صفت دی خدای درا والا
ډیر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر و شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډیره وه او شخصا چې زه چیرته اوسېدم نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شي په ټولنه کې سره له دې چې له خپل دورونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی او اصلي منشام هم دغه ځای ده خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی د جنګ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی
بله تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري دا هر څه پرېښودل نو دا پخپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې لږ څه مو زده کړل نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړی وي له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړی وي زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالات هغسې یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وو بلاخره ما مسافري به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه راسره وه چې د خبریالۍ وه د ټولنیزو خپرونو وه د سیاسي خپرونو وه د پرېزنټ وه د پروډیوس وه نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار
د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا در سره یې که ته حقوق لولې یم دا در سره یې که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه دی لیکلی خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي نو موږ سره له دې چې زه نوی را کډوال شوی یم دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو فلحال د سیاستدانه نشته خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړمه داسې خاص کار لا نشته دی یوازې نوی وطن دی نوې ژبه ده نوی کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت به ونیسي
بله پردي صاحب دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته د خلکو غبرګون څه وه څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به هغه ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم ولمه تر خو شاپینځل لسولس ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللی وو یا لمانه وروسته څوک زی یا زه لاړم نو دا زما تک د ټول لپاره یو سوژه وګرځېده و دغه سې کمپاین پیل شو چې ولې دغه سې کډرونه له وطن نه وځي زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې خو لما چې مخکې څوک راغلی یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سلامه سر څوک راغلل نو رښتیا هم شي د بیلابیلو برخو ډېر مسلکي کډرونه وو نو کتابونه چې به مو کله ولیکل کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ کله کله به مو ځینې لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه مندانو ته لاړو پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ کله به ځینې محصلین د بیلابیلو پوهنتونونو نه راغله زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېدی چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو ستاسو فعالیت وګورو ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي نو د ځوانانو خصوصا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وی هلته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دغومره پرې نه خودو چې موږ د نور وس ورسېږي بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ
دا د شیر خاپیری خودی سیدی چې سره لدی چې لو وخت دغه دی دا اغیزمن دی خو کله کله دا د زړه ډیره منی نو تر اوسه پوری زه چې راغلم زه درته وایم کله کله سړی خپل وطن کډوال شي ماجر شي یا مثال خپل ډیر نګدی کسره چې هغه یا جانان وی یا مثال مور وی یا پلار وی کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي څه ولیکي خو نه لیکل کیږي ورنه ځکه هغه شاعرانه وی سلا کاری چې د شیر خاپیری مې مرور ده نو زه چې تازه را کډوال شوم ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی نو ستاسو خبره رښتیا ده شعر به مې د نن وروسته حماسي زکوي شي او اغیز به ډیر وشي وطن دغه سي حالت ته تللی دی شي خلکو به قرباني ورکړي وضعیت دغه سي سوچي دی خلک کډوالۍ ته مجبوره کیږي خلک بیګا ته دی یو کب نوړی پسې ګرځي افغانان په پردوی وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راس په وطن بدی ورځي راغلي دي نو دغه ټول نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطف غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به ته مې چې نوې لیکلې دي چې شیبه شیبه د هیڅ کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پری خو دما په مخ دې خشه ته زما ال ژوند آزادې په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم حکومت خپل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دی د خدای لپاره کنه یار بس دی په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګورا ستا تله راتله په دغه لار بس دی ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی
ډیره زیاته مننه پردی صاحب مونږ به په دې تمه یو چې له دین هم زیات کلی شاعری وکړي او خپل هیوادوالو ته وړاندې کړي راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امدا اوس له هیواده بهر تللی دي مګر د دوی قلم او سره دی دوی په هیواد کې دیننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دی دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتلی دی او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات د غیوی وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي په ټولنیزو رسنیو باندې خبرو شي، دا به لیکوالو هغه لوی ژمنتیا او لوی ونډه سي د دغه وس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه سي کولای شي. مثال په دغه گاون کې زمونږ دوه درې کسان وګی دي، دا به د یو عادي انسان خبرې، خو مګر ک لیکوال د خپل خیالاتو د خپل افکارو او د خپل احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغه سي تراژیدۍ باندې وایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اوریدونکو هغه ځله په دغه گاونډیانو باندې یا د غریب خلکو باندې وسوځي، دا به هغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجنیرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپل برخه کې دغه سي راټول شي او د خپل برخې دغه سوژې له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بل خره به کم څه ته شیارتي وي د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي، او کېدای شي چې له دې طرکه موږ هغه سرچینې خبرې کړو چې زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي، او بل خره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وایو ورېدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نسی کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونه افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی ولې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ د لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دوی دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ د لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ته زده کړي.
بله، یو څه په ټولو خلکو په تېره ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپل تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې وکړه وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو سره کم تنظیم کړ.
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاستو، پس د سقوط نه، یعنی یو سلور یا پنځه میاشتې مو چلته تیرې کړلې، او موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرنینګونه و یا بعضې آموزشي ورکشاپونه و دوامداره، چې هغه کې مشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته دې ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي، وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه، هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ کړي. بیا هغه ځوانان هیڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکار هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاري دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي،
دوی بیکاره کور کې ناشتي اوس دوی د ډیپریشن پر ځای د خپګان پر ځای لکه څنګه چې تاسو ویل بیا ته په تلاش کې بیا ځانته یو د کار زمينه برابر کړي دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیوړي کې او له دغو اندېښنو نه بخلاصي
زما په نظر دا یو بهانه نه کیږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تیر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و مونږ په کار کوو یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا مالیمین و دې په کار کې اوس مونږ وظیفه نه لرو نو دا د دې ته د پریشان هم دی او تشویش هم دی چې د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان زما په نظر نه تر اوسه پورې ژوندۍ ختمه نه ده اوس دې هم دې تلاش کې د وړکی کار نه دی شروع کې ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه یعنی مثلا الکترونیکی بزنسونه وړشته په افغانستان کې مثلا موږ داسې ځوانان لرو لکه که تاسو فکر کړئ د هزاره ورونو نه ځوانان جنکۍ یې د دی باور وکړئ چې همدا اوس هم دوی بېکاره نه کېږي که تاسو برچي ته لاړ شئ دشتې برچي په نوم باندې شي یو منطقه د کابل کې هلته لاړ شئ د دوی دا ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې حتی ځوانان یې چې وګوري په کورونو کې ناست دي دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتوي په دوکانداري کوي بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کې لکه مربا همدغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف وساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابرول شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کولای شي
رزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوخت تیر شي لرواني اړخ څخه لکه ستونزو سره مخ کېدل شي ل ارواپو شمې کټوازینه نوري خبري اورو
زور خفګان یا ډیپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي عموما په ډیپریشن یا زور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې مخه یو ځلې ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډېرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دی نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دی ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوي وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدر منوریدون کو زما فرشتي صحاک سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبه د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخه